آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې شولې. دا د امریکا غاښنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټیک اوري. د طالبانو یو جګپړی قومندان ویلي دی چې د هغه مشر ملا اختر منصور پرون مړ شوی دی. د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کالیفورنیا د برناردینو د پیښې په اړه د ترګری نظره تحقیقات پیل کړی دي. او ترکی عراق ته د پاوس یو کنډک لګلې خو عراق د ترکی د اقدام غندلای دی. درنونکو نن شنبه ده د 1349 هجری مریز کال د لنده یا قوس 14 ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 15 کېږي. په روانې خبرونه کې چې نیم ساعت په دوام کې پر راپورونه کې باورې چې افغان حکومت ویلي دي د هغو حکومتي مامورینو سره حساب کتاب کوي چې د کار په رسمي وخت کې په د حکومت ضد لاریونونو کې برخه اخیستی وه. همدارنګه د کالیفورنیا په ایالت کې د 14 کسانو د وژل کېدو په اړه تازه راپور هم درسره شریکوو. او د امریکا د فلوریډا په ایالت کې افغان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي چې راغلي دي په لوبو کې برخه اخیستې ده په غړا راپور لرو. خو لبړی بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیم زوی وایم. د طالبانو یو جوپړی قومندان وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور پرون د خپلو زخمونو د لاسه مړ شوی دی. د قومندان وایي چې شیخ هیبت الله اخونزاده چې د ملا منصور مرستیال دی د نوي مشر په توګه به وګمارل شي. د قومندان همدارنګ ویلي دي زه سل په سلو کې یقین لرم چې ملا اختر منصور مل شوی او په خپل شیخ هیبت الله اخونزاده او د طالبانو امارت به په مناسب وخت کې د هغه مړینه اعلان کړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی و چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د کوټې په ښار کې په خپل منځي شخړه کې زخمی شوی و خو د خبر په مستقل ډول تایید نشو. په همدې حال کې د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې خبر رد کړی او وایي کوښښ کوي چې هغه پیدا کړي او غږ به یې ډېر زر خپور شي. اف بی آی د کالیفورنیا برید د ترګری له نظره پلټي. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې د هغو معلوماتو او حقایقو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي اوس دغه پیښه د ترګری له نظره پلټنې ته ضرورت لري. اف بی آی وایي هغوی په دې خاطر دا پیښه د ترګری له نظره څېړي چې دوه امریکایي منابعو د جمعې په ورځ وویل چې د سان برنادینو د ډلې ایزي وژنې خزینه برید کوونکې وشکلنې تشفین ملک په ظاهره د اسلامي دولت د ډلې مشر ته بیعت کړی و. خو اف بی آی وایي د فیسبوک دا پوسټ یې لیدلی مګر تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریکړه هم د لیکنه تفشین کړي کنه. د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومی د تحقیقاتو په اړه داسې وایي.
To make sure you understand that this is now a federal terrorism investigation led by the FBI. And the reason
was تحقیقات د فدرالي ادارې لخوا کېږي د دوی په مشرۍ کېږي او د ترګری له نظره ورته کتل کېږي ځکه چې په قضیه کې د سختري ځکېدنې نخې مدل شوې دي او خای چې هغه د بریټ د کومې بهرنۍ تروریستي ډلې په لمسون کړې وي. په لاس انجلس کې د ای بی آی د ادارې مرستیال ډیوډ بورډج وایي دا چې د بریټ لپاره خ پوخت تیاری نیول شو او دا ثابتوي چې هغه یو تروریستي بریټ و. غلی بورډج د کوم خاص نه خنو مانه خص خو زیاته کړه چې د پیخه په ځای کې مات شوی ټلیفونونه او ځین نور شایان پیدا کړی دي. په همدې حال کې د فاروق د کورنۍ مدافع وکیل محمد ابو رشید په یو شمیر مطبوعاتو انتقاد وکړ چې د تحقیقاتو نه وړاندې ویلي دي چې دا یو تروریستي بریټ دی.
I think the idea of terrorist has been reported since this incident happened.
د کوم وخت نه چې پکې شوی په مطبوعاتو کې وکیږي چې دایو تروریستي بریډ و. زه وایم چې مطبوعات د خپل راپورونه د نوي معلوماتو پر اساس وکي. کچیرته دا ثابت شي چې بریډ د اسلامي دولت په لمسون شوی دا به په امریکا کې د 2011 کال د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې د تروریستي بریډونو نورسته لمړی غټ تروریستي بریډ وي. خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریا. د ترکی چارواکی وای یو پوزی قطعی د عراق د موصل په خار کې ځای په ځای کړی دا چې د عراقی ځواکونو سره په ګډه د اسلامي دولت یادایش په خلاف مشق او تمرین وکړي. امریکایي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د اسکر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې نه دی بلکې د عراق او ترکیه ترمنځ د توافق پر اساس هلته ځای پر ځای شوې دي. عراقي چارواکي وایي د اسکر د موصل خار د دوشقي په سیمه کې ځای په ځای شوې دي. د موصل خار د اسلامي دولت یادایش په لاس کې دی. د ترکیه د خاص عملیات ځواکونو په خوا هم په عراق کې د داعش په خلاف جنگیدونکو ځواکونو ته روزنه ورکوله. د ترکیه مطبوعات وایي د نوي عسكر چې زری موټر او ټانکونه هم ورسره دي د ځواکونو ځای به ونیسي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې د ترکیه د ځواکونو یو کنډک د عراق په سرحد کې ځای په ځای شوی دی. په همدې حال کې د عراق د صدر اعظم د دفتر په یو بیان کې د ترکیه د اقدام غندلی او د غوښتنه غوښتلې ده چې خپل عسكر دې بهته وباسي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د یو شمیر غربي چارواکو د قوله چې نمونه نه دي خصل شوی وای چې د پاریس د بریټکونکو شبکې په برتانی کې د ځینو کسانو سره اړیکې درلودې. دوه غربي چارواکو ورسپانې ته ویلي دي چې د برتانی د برمنګم په خار کې څو کسانو د عبدالحمید اباوت سره اړیکې درلودې چې د پاریس د بریډونو اصلي طرح کوونکي شک پیږي. په خپل لندن تر وسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې د پاریس بریټکونکو په برتانی کې د کوم چا سره اړیکې درلودې او کنه. خوراپور نوای چې جهادي ډلې خای د ټولنیز شبکو لارې په برتانی کې د ځینو کسانو سره اړیکې ولري. د برتانی پولیسو همدارنګه ویلي دي چې د بریډ نوړاندې د پاریس بریډکونکو د ډلنا کوم غړي څو ځله برمنګم ته ټلیفون کړی دي او هغه دا مسله چیړي. او ورسې خبر ده چې سپینه مانی وای جمهور رئیس برک اوباما او د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرندو جمعې پرز د اسلامي دولت یادایش په خلاف د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د دغه خبرونه یو ورځ وړاندې د برتانی هوایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د داعش په مرکزونو بمبارد پیل کړ. د سپینه مانی په اعلامیه کې ویل شوی دوه مشرانو په دې موافقه وکړه چې هر هیواد کولای شي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې ورګډ شي، خو شرط دا دی چې پوځي او سیاسي هدف په سوریه کې د ائتلاف د نور هیوادونو په شان وي. سپینه مانی همدارنګ وایي چې د برتانی صدر اعظم د کالیفورنیا د سن برناردینو په خار کې د 1400 کسانو د وژل کېدو په خاطر خپل غمرازي څرګند کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ترنودونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان حکومت وایي د هغو حکومتي مامورینو سره حساب و کتاب کوي چې د کار په رسمي وخت کې د حکومت پر ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. د مدني ټولنې فعالینو د حکومت د پریکړه غندلې او پرونی په دې حقله په کابل کې مظاهره هم کړې وه. تفصیل د کابل نه د اکرام شینواری په راپور کې اورئ.
د مدني ټولنو د پالینو د پرلپسې اعتراضونو سره سره د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د حکومت د هغو ملکي او امنیتي کارکوونکو سره به د کار د قانون له مخې عمل وکړي چې په حکومتي ادارو کې د کار په ځای په لاریونونو او اعتراضي غونډو کې برخه اخلي. د افغانستان د وزیرانو شورا نږدې دوه اونۍ وړاندې د حکومت د هغو ملکي او امنیتي کارکوونکو د عدلي تعقیب پریکړه وکړه چې په کاري ساعتونو کې په حکومتي او امنیتي ادارو کې د کار په ځای د اکرب د میاشتې په شلمه د حکومت پر ضد په یو پراخه لاریون کې برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې هیڅوک باید د انارشۍ خواته مخه نه کړي.
پریکړه پر دې باندې سوی وه چې قانون باید تطبیق شي. د کار په قانون کې وضاحت لري چې مامور د سهار له 8 تر 4 بجو په وظیفه کې وي. امنیتي ځواکونه په هر ځای کې چې مقرر شوي دي په هماغه ساحه کې باید واوسیږي تر څو خلک که مظاهره کوي که بل فعالیت کوي چې په ډاډ سره خپل کار وکړي چې امنیتي ځواکونه پر پیره دي او د هغوی ساتنه کوي. کله چې حکومت قانون تطبیقوي د دې په مخ کې ممانعت انارشي ده او هیڅوک باید دې لپاره هڅه ونه کړي چې انارشي جوړ شي او د قانون د تطبیق ځای انارشي ونیسي او انارشیزم نور هم پسې زیات شي.
د اجرایي ریاست دویم مرستیال ویل چې د ټولو هغو مامورینو او په ځانګړي ډول د امنیتي مامورینو پر وړاندې به د افغانستان د کار قانون تطبیق شي. جاوید فیصل ویل چې حکومت اوس دغه سي مامورینو په باب معلومات راټولوي.
که چیرې ثبوت شي چې هغوی په کاري وخت کې تللی وا او وظیفه پریشه و د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجرات کیږي.
د اجرایي ریاست دویان مرسیل د هم وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون شپږ دېرشمې مادې ته چې د بیان ازادي د خلکو حق ګڼي ملاتړی کوي، خو د دې سره سره د قانون په تطبیق هم ځان به کلب ګڼي. دا کلب د میاشتې په شلمه ورځ په زرګونو کسانو زابل په ولایت کې 2000 مسافرو څخه د داعش د ډلې لخوا د سرونو د پرې کولو په غبرګون کې د ارګ مخې ته پراخه لاریون ترسره کړ چې په وروستي شیبو کې په تاوتریخوالي بدل شو. د وزیرانو شورا د دې پرېکړې وروسته د مدني ټولنې یو شمېر پالینو د دغې پرېکړې د غندنې لپاره په تیرو څو ورځو کې په کابل کې ولاړ غونډې جوړې کړې دي. د دغو غونډو په لړ کې نن د جمعې په ورځ هم د مدني ټولنې یو شمېر پالینو د وزیرانو شورا دا پرېکړه وغندله او دا پرېکړه یې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په خلاف عمل وګڼه. د مدني ټولنې یو پال ودود پدرام دې غونډې ته وویل چې اجرایي ریاست د دې پرېکړې له امله د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي.
حکومت افغانستان متاسفانه دوباره یک فیصله را صادر کردن که نه
خغلی پدرام ویل ته بعد مرغ افغان حکومت یو پریکړه کړی ده چې دوی باید قانوني تعقیب لاندې ونیول شي. موږ د افغانستان د حکومت او افغانستان د اجرایي ریاست څخه په کلکه غواړو چې د خلکو څخه د بخښنه وغواړي او دا ډول پریکړې بیا تکرار نه کړي. د دې غونډې نور وینا کوونکو هم ویل چې د بیان ازادي د افغان حکومت د تیرو 15 کلونو د سترو لاسته راوړنو څخه ده، نو ځکه د دغه وینا کوونکو په خوله د خلکو د چپاولو په زیادي وسخه ملاتړ وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
ترنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن اوري په واشنگتن کې وست د شپې 8 بجې او 1:30 دقیقې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونه دوی مطلب درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلۍ ځینو لوبغاړي دلته د امریکا د فلوریډا ایالت ته راغلي دي او وایي چې هغوی د افغانستان لخوا د سولې استازي دي. د لوبغاړي د کلبونو ترمنځ د کرکټ په لوبو کې برخه اخلي. زمونږ همکار متیول عابد په فلوریډا کې دی او دا راپور را لګلی.
امریکا ته راغلو د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د ځان سره د سولې پیغام راوړی دی. دلته د امریکا د کورنی کرکټ په سیالو کې برخه اخیستونکو لوبغاړي وایي چې دوی د لوب سره سره خلکو ته دا پیغام هم ورکړي چې افغانستان کې د کرکټ تر تک سره غټ بدلون راغلی دی. د امریکا د کرکټ د کورنۍ سیالو یا یو ایس اے اوپن کرکټ په نوم سږکال په سیالو کې مهم بدلون دا دی چې د نورو ملکونو سره سره په کې د افغانستان هم 15 لوبغاړي د فلوریډا ایالت د کرکټ د یو کلب لخوا نه لوبیږي. د کرکټ دغه کلب چې کینډل سٹار نومیږي د دې ټیم کپتان او مسول د خیبر پښتونخوا یو اوسیدونکی ځوان عثمان ملک دی. عثمان ملک د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د راوستو په اړه خپل نظر موږ سره ستاس شریک
کړ. موږ مقصد دا دی چې افغانستان خلک ډیر صلاحیت ساتي، ډیر ټیلنټډ دي او د دلتم راشي خپل ټیلنټ پروف کړي او د افغانستان نن سبا نوم نیگیټیو جوړ شوی دی جنگونو باره کې هغه باره کې موږ دا پکچر خپل غواړو چې دا ښه کرکټران دي، ښه بیټسمینان دي، ښه هر فیلډ کې مطلب دا مخکې تللی شي.
عثمان ملک د افغان لوبغاړو د لوب نړیوال خوشاله دی او وایي چې دوی نه یوازې د چې خل لوبغاړي دي بلکې د خپل ایواد یو خو استاذي هم دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نور الحق ملک زئی وایي چې مونږ په دې خوشاله یو چې امریکا کې د کرکټ فرصت تر برابر شوی دی، نو دلته مونږ د کرکټ سره سره د افغانستان په اړه د خلکو هغه ذهنیتونه هم بدلو چې د زینو حالات له کبله پیدا شوې دي. نور الحق ملکزی زیاتای چی
دا ټورنمنت چې کوم دی په امریکا کې چې کوم ټورنمنت دی د ټولو نړۍ نه د ټولو ملکونو د هر جنا ټیمونو راغلي دي، یعنی انټرنیشنل لوبغاړي دي او لکه څنګه تاسو معلوم دي چې افغانستان خلک د حساب یو منفي غونډه فکر لري چې افغانستان د جګړو ځای دی، یعنی افغانستان کې هم نشته خو موږ دلته افغانان چې یو د غلط خلکو ته خو دل او خیوب ان شاء الله چې افغانستان کې جګړه نشته، افغانستان د یومي محبت یو یو د صلح ملک دی او افغانانو کې د کرکټ یعنی د سپورت د پخ په هر برخه کې هغه استعداد یا ټیلنټ چې دا کوم لري.
د نور الحق ملک زسر سره په دې سفر کې محمد مجتبی او افسر زازی هم دا شانتي د افغانستان د کرکټ بل لوبغاړی ناصر جمال هم ملګری دی. محمد مجتبی د افغانستان د کرکټ د نسکلن ټیم لوبغاړی دی چې دا وخت په امریکا کې د کرکټ په سیالیو کې لوبه کوي. محمد مجتبی وایي چې د دوی راتک د افغانستان د سولې د پیغمبرانو په توګه دی او غواړي چې د امریکا ولستا دا پیغام ورکی چې افغانستان کې نه وایي دا چې جنگونه دي بلکې الته د خیراتونکو هلې هم موجود دي. محمد مشتبه زیاتی چې
مننه کوم د کینډل سٹار کرکټ کلب نه چې موږ ته بلنه ورکړه امریکای ته راغلو او زه د امریکای ولستا دا پیغام لرم چې افغانستان ډیر خلک فکر کوي چې افغانستان د جنگ او د مرګ ځای دی خو زه دا په زمونږ د امریکای ته راته دا یو مثال دی او پیغام دی د امریکای خلک ته چې افغانستان خلک په لوبه کې په ټول نړۍ کې دا ثابت کول غواړو چې مونږ په لوبه کې هم مخکې یو او جنگ نه غواړو. امید لرم چې آینده کې هم زموږ دغه څه تک را تک جاری وي.
د محمد مجدوا او د ملګري امریکا ته راتګ نه یوازې د امریکا د کونی کرکټ د ودې لپاره ډېر فرصت بلل کیږي بلکې د سره سره دا افغان لوبغاړو سپورتي تجربه او مشاهده هم زیاتیږي. آینده کې به د دواړو ملکونو ترمنځ د سپورت په لړ کې تګ راتګ لپاره لارې نور هم خلاصې شي. متیو لابت، امریکا غږ آشنا رادیو، فلوریدا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ساتھی
ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 2:50 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. د هم د خبرونې ورسته مطلب په داس حال کې چې د فدرالي حکومت مفادشان وایي د پنځشنبه پر د سن برناردینو په خر کې د رضوان فاروق او تشفین ملک لخوا د یو دفتر په دعوت کې د 14 کسانو د وژلو په تعقیب د حمله کوونکو د اصل غرض د معلومولو لپاره پلاتنې وسم روان دي. د جمعې پر ورځ د جنوبي کالیفورنیا په جمعتونو کې مسلمانانو د لمانځنه وروسته دغه حمله غندنه وکړه، خو په عین وخت کې د مسلمانانو سره د هغوی پر ضد د انتقامي حملو ویره هم پیدا شوې ده. په مکرې د لاس انجلس د امریکا غاک د تلویزیون د خبريالې الیزابت لی رپورټ چې سید سلیمان شاه به تاسو ته دروښوروي.
مخکې له دې چې خپل ځانونه د حمله لپاره په وسلو سنبال او چمتو کړي او د خپل هدف په لوري حرکت وکړي، سید رضوان فاروق او مېرمن تفشین ملک خپل کوښنۍ لور چې د شپږو میاشتو له خپلوانو سره پریښوده، دواړه د پولیسو سره په ډزو کې وژل شو. کوم خلکو چې سید رضوان فاروق او تشفین ملک سره شناخت او پیژندګلوي درلودله، ټول وایي چې دواړه ډېر دینداره او پرهیزګار وو او هیڅ یقین نه کوي چې به دومره بې درېغه توګه به ډزې کوي او 14 کسان به وژني. د دغې پېښې نه وروسته د امریکا د جنوبي کالیفورنیا له مسلمانانو سره ډېره زیاته ویره راپیدا شوې ده. د جمعې په ورځ د سان برناردینو د ښار له کوڅو او سړکونه نیولې د جنوبي کالیفورنیا په ټولو خرونو او ښارګوټو کې مسلمانانو د جمعې د لمانځه د ادا کول نه وروسته د دې وژن کې پېښې په باب خپل خپګان او حیرانتیا څرګند کړه. کله چې پولیسو اعلان وکړ او معلومه شو چې مسلمانانو نو د محلي مسلمانانو سره د انتقامي حملو اندېښنې زیاتې شوې. د کالیفورنیا د یالت د ریور سایډ د خاص د اسلامي مرکز امیر مصطفی کوکو امریکا غږ ته وویل چې هیڅ یقین نه راځي چې دغه ډول پیښه به وشي. زما روحیه مړاو شوې او له ډېر غم نه مې ټکان خوړلی. د یو ډول بې وفایي احساس مې په زړه کې را پیدا شو او په دې فکر کې لوېدلم چې یو مسلمان او دا ډول عمل داسې یو ځوان چې په همدې ځای کې زیږېدلی و او دلته غټ شوی و په اغلب ګمان به په دې هم ښه پوهېده چې د اسلام دین د بېګناه خلکو د وژلو اجازه چاته نه ورکوي او نه دغه شان نه مناسب عمل حق چاته ورکوي. مصطفی کوکو وویل چې سید رضوان فاروق یو بااستعداده او ځیرک ځوان و او د موټرو د ترمیمولو ډېر شوقي و. د 2014 میلادي کاله پورې د جمعې لپاره دې جومات ته راته او کله چې نامزد شو او د واده ولیمه وه نو په همدې جومات کې دعوت ورکړه. له واده نه مخکې ما ته د خپلې نامزدۍ په باب یو په زړه پورې خبره کړې وه چې اوس مې هم ښه په یاد ده. فاروق راته وویل ډېره نیکه ښځه مې په نصیب شوې ده، دینداره او بااخلاقه ده او په اصل پاکستانیم ده. مصطفی کوکو زیاتوي ډېر تعجب مې وکړ چې داسې یو نیک سړی به داسې عمل کوي. له یوه دینداره او خپل دین ته د متحد شخص نه توقع نه کېده چې داسې کار به کوي. د سید رضوان فاروق د کورنۍ نږدې غړي او خپلوان هم ډېر زیات خپه او ستومانه شوي دي. په کالیفورنیا کې د امریکا د اسلامي اړیکو د شورا رئیس حسام الیوش چې د سید رضوان فاروق له اوخې سره په تلیفون خبرې کړې وې امریکا غږ ته وویل
They tried calling him, calling the wife. Nobody was answering.
ټول پورا زیار ویس چې له فاروق سره ټلیفوني تماس ونیسي خو چا ځواب ورنکړ. ټول ورخطا شو چې یا به چایشتلې مړبی او یا به سخت زخمی. حسام الیوش وایي له محلي مسلمانانو سره د ځینو خلکو کرکه او نفرت هم زیات شوی دی. کله چې پولیسو د حمله کوونکو نمونه افشا کړل نو سمدستي ورسره د مسلمانانو په ضد د کرکې او نفرت لړۍ پیل شوه. متاسفانه ګورو چې ځینې خلک غواړي چې مسلمانان ناحقه ملامت کړي او زموږ جماعتونو ته یې د ایمیل له لارې او هم د تلیفون په وسیله د کرکې او تعصب نه ډک پیغامونه رالیږلي دي او د مرد غوښونو ډېر زیات پیغامونه هم رالیږلي دي. الیوش وویل چې ځینو نور خلکو ورته د ملاتړ او ډډګرینې پیغامونه رالیږلي دي. نوموړی وایي چې څوک باید د یوې ټولنې د یو فرد او یو څو کسانو د بدو اعمالو سزا ټول ټولنې ته ورنکړي له انصاف نه لرې ده. که فرضاً یو عیسوی سړی لیونی شي جرم وکړي نو موږ دا توقع نه کوو چې نور عیسویان به راپاڅي او دفاع به وکړي. او که یو یهودی سړی دا عمل کوي نو موږ له یهودیانو نه هم دا توقع نشو کولی چې دفاع یې وکړي. او د امریکایي مسلمانانو او یا د نړۍ د نورو ملکونو له مسلمانانو نه دین څوک دا توقع نه کوي چې دې ډول عمل دفاع به کوي. راځئ چې د یوې جامع او ټولنې د افرادو اعمال په مجموعي ډول ارزیابي کړو. د یو کس د عمل سزا باید ټولې ټولنې ته څوک ورنه کړي. د سانس برنارډینو د ښار تر ټولو غټ جامع جومات کې د جمعې د لمانځه د راکولو نه وروسته د دغه پیښې د غندلو او د وژل شوو کسانو په یاد یوه غونډه وشوه.
او درنوندونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اوریا. د طالبان یو جګپړې قومندان وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور پرون د خپل زخمونو د لاس عمل شوی. د قومندان وایي چې شیخ هیبت الله اخونزاده چې د ملا منصور مرستیال دی د نوي مشر په توګه به وګمارل شي. اف بی آی د کالیفورنیا برید د ترګرۍ له نظره پلټي. امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې د هغو معلوماتو او حقایقو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي اوس دا پیښه د ترګرۍ له نظره پلټنې ته ضرورت لري. اف بی آی وایي هغوی په دې خاطر د پیښه د ترګرۍ له نظره څېړي چې دوه امریکایي منابعو د جمعې په ورځ وویل د سان برنارډینو د ډلیز وژنې ښځینه برید کوونکي وشکلنې تشفین ملک په ظاهره د اسلامي دولت د ډلې تبعیت کړی و. د ترکیه چارواکي یو پوځي قطعي د عراق د موصل په ښار کې ځای په ځای کړی دی چې د عراقي ځواکونو سره په ګډه د اسلامي دولت یادایش په خلاف د جګړې لپاره په ګډه مشق او تمرین وکړي. امریکایي چارواکو امریکا ته وویل چې د عسکر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې نه دي بلکې د عراق او ترکیه ترمنځ د توافق پر اساس هلته ځای پر ځای شوي دي. خو په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی د دفتر لخوا په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه اقدام غندلی او دنقرین غوښتلی دي چې خپل عسکر دی د عراق د خاورې نه وباسي. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د یو شمیر غربي چارواکو د قوله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي وایي چې د پاریس د برید کوونکو شبکې په برتانیې کې د ځینو خلکو سره اړیکې درلودې. او سپینه مانی وای جمهور رئیس براک اوباما او د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د جمعې پر ورځ د اسلامي دولت یادایش په خلاف د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د دوه خبرونه یو ورځ وړاندې د برتانی هوایي ځواکونو د لمړي ځل لپاره په سوریه کې د داعش په مرکزونو بمبارد پیل کړ. او په دې سره درنودونکو د امریکا غاغ آشنا لرو د سهارنې خبری خبرونو مطالب هم پاتې ورسل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. د آشنا لرو د پښتو څنګه راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول پرې لاس پرم پاتې ورس منیک مرغه د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لنډ شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.